اور چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وی تمه ده چې د راتلونکې اونۍ په پای کې به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د داعش د فعالیتونو په اړه په همدې خپرونه کې مفصل رپورټ هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د بغلان چارواکي وای د طالبانو لولکې د دې ولې د تلو برفق ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره جګړه په شدت روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وای دراتونکې اونۍ تر پایه به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانېږي. او د القاعده شبکې دوهم درجه مشر په سوریه کې وشل شوی دی. د بغلان چارواکي وای د طالبانو لولکې د دې ولایت د تلو برفق ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره جګړه په شدت روانه ده. د بغلان والی ستار بارز د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو عملیاتو د نتایجو په اړه څه ویل، خو وایي افغان امنیتي ځواکونه تر ډیره هڅه کوي د ملکي تلفاتو مخه ونیسي.
په صورت کې هر ګامی کې اتفاقات
دوی په دقیقه توګه زمونږ وسلوال پوزونه چې هر ګام اخلي هغوی ته سپارښتنه شوې ده چې باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې خلکو د زیان ونه رسیږي. خو دا ویل غواړم چې جګړه تر ډیره له استوګنې سیمو لرې په غرنیو منطقو کې دوام لري. دا عملیات داسې مهال پیل شوي چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ د بغلان تالو برفق ولسوالۍ ونیوله. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره تکتیکي شاتګ کړی دی. افغان ولسمشر تیره ورځ د امنیتي او دفاعي سکتورونو د وزیرانو په یوې غونډه کې د هیواد د امنیتي حالاتو د ارزونې پر مهال د بغلان، لغمان، جوزجان او کابل د وروستیو پیښو په اړه خبرې وکړې. د ارګ د رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر په ځانګړي ډول د تلو برفق ولسوالۍ د جګړو په اړه د وسلوالو مخالفانو لخوا د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره سپارښتنې کړې دي. نږدې یوه اونۍ کېږي چې په دې ولایت کې سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر وایي راتلونکې اونۍ تر پایه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانېږي. نجیب الله احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هڅه یې دا ده چې دغه انتخابات په شفاف او عادلانه توګه ترسره شي.
زه امیدوار یم چې په دې راتلونکې هفتې اخره پورې به د ټاکنو نیټه معلومه شي او راتلونکې ټاکنې ډېرې شفاف، بېطرفه او عادلانه او سرتاسري په ټول افغانستان کې ښې ټاکنې ولرو.
اغلی احمد زی ویل د انتخاباتو خپلواک کمیشن په پام کې لري تر انتخاباتو د مخه ټول هغه انتخاباتي مرکزونه چې په شخصي کورونو کې دي عام المنفذ یونت انتقال کړي څو خلک په اسانۍ سره وکول شي درې ورکولو مرکزونو ته لاسرسي ولري. د کمیشن د چارواکو په خبره په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 درې ورکولو مرکزونه شته. دوی له حکومت څخه غواړي چې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره امنیتي تدابیر ولري. دا اوسنی ولسی جرګې د پنځم تقنینی کال د کار دوره د 1994 کال د سرطان په میاشت کې د قانون له مخې پای ته رسیدلې، خو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو له کبله تر اوسه د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه دي ترسره شوي. کندهار ته د 1996 مالی کال لپاره څه باندې 70 میلیونه ډالره انکشافي بودیجه ځانګړې شوې ده. د کندهار د والی د رسنیو دفتر څخه په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار مستوفی محمد ظاهر عبادی تیره ورځ د دې ولایت د اداري مجلس په غونډه کې ویل چې د مرکز له لوري د راتلونکي مالی کال لپاره د کندهار د 3 ادارو لپاره 70 میلیونه ډالره انکشافي بودیجه ځانګړې شوې ده. په اعلامیه کې د ښاغلي عبادی له قوله ویل شوي چې د دې بودیجې 44 میلیونه غیر اختیاري او پاتې اختیاري ده. په اعلامیه کې د غراز د کندهار د سرپرست والي عبدالحنان منیب له قوله ویل شوي چې وایي هغه ادارې چې انکشافي بودیجه لري باید پر وخت یې ترلاسه کړي، ځکه د ده په خبره پراختیایي کارونه اوږده موده غواړي. هغه زیاتوي که بودیجه پر وخت ونه رسیږي نو پراختیایي چارې به ټکنۍ شي. القاعده شبکې پرون تایید کړ چې دوهم درجه مشر په سوریه کې وژل شوی دی. د المغرب او عرب جزیره او د المغرب او عرب جزیرې لپاره د القاعده څنګه په یو بیان کې ویلي ابو الخير المصري د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوی دی. القاعده خپل وشل شوی مشر اتل ګڼلی او د هغه وژنې د دې شبکې په وینا د امریکا او صلیبي ایتلاف یو بل جنایت بللی دی. د مصر تبان 50 کلن ابو الخير المصري له ایمن الزواهري وروسته د القاعده شبکې دوهم درجه مشر و. امریکایي چارواکو ویلي المصري د تیرې فبروري میاشت په 26 نیټه د سوریې ادلب ښار ته نږدې په داسې حال کې چې په یو موټر کې و د بی پیلوټ الوتکې په راکټي برید له منځه یووړ. المصري چې په عبدالله محمد رجب عبدالرحمن هم مشهور و د القاعده د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن زوم او د دې شبکې د مشرتابه شورا غړی و. پر امریکا د سپتمبر 12 له بریدونو وروسته المصري په ایران کې پناه اخیستې وه او امریکایي ځواکونه له 1900 کلونو راهیسې د نوموړي په لټه کې وو. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت وایي د دوی ځواکونو په یمن کې له القاعده سره د تړلو یاغیانو پر وړاندې څه باندې 40 هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د نوې ادارې د کار له پیل راهیسې دا په یمن کې د امریکایي ځواکونو د دوهم ځل لپاره پراخ عملیات دي. پنټاګون وایي په پرونیو بریدونو کې د دې شبکې اړوند وسلو او مهماتو مرکزونه او تاسیسات په نښه شوي دي. که څه هم تر اوسه د دې بریدونو څرنګوالی معلوم نه دی، خو د یمن امنیتي چارواکو او د سیمې اوسیدونکو د امریکا جټ او بی پیلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکړی دی. د پاکستان د احصایې اداره وایي دغه هیواد د 1900 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره د سرشمیرنې یا احصایې لپاره چمتووالی نیسي. داسې هیلې شته چې له دې سره به د هغو سیاستوالو تر منځ اختلافات له منځه لاړ شي چې اندېښنه لري دغه سرشمیرنه به څرنګه د دوی ځایي انتخاباتي جوړښتونه اغېزمن کړي. د پاکستان د احصایې مشر کمشنر آصف باجوا پرون اعلان وکړ چې دغه سرشمیرنه به د مارچ په وروستیو کې پیل شي. ښاغلی باجوا وویل چې د پاکستان پوځ دنده لري د احصایې د ټولو کارکوونکو امنیت ټینګ کړي. نړیوال بانک په 2015 کال کې د پاکستان نفوس 1.9 میلیونه اټکل کړی و، خو پاکستان په رسمي ډول د خپلو وګړو لپاره 134 میلیونه او 200 زره شمیره کاروي. او د امریکا لوی څارنوال وایي دی د متحده ایالاتو د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو د کمپین پر مهال له روسیې سره د اړیکو په تړاو له هر ډول تحقیقاتو ځان ګوښه کوي. جیف سیشنز هم د جمهوري غوښتونکو هم د ډیموکراټانو لخوا له دې عمله تر انتقاد لاندې دی چې ګواکې د دغو انتخاباتو مبارزو پر مهال په امریکا کې د روسیې له سفیر سره لیدلی و. سیشنز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی ما هیڅکله روسی فعالانو یا روسی منځګړو سره د ټرمپ د کمپاین په اړه نه دي لیدلي، او هغه نظر چې ګواکې زه د کمپاین پر مهال د ټرمپ د استازو او د روسیې د حکومتي منځګړو ترمنځ د معلوماتو د پرله پسې تبادلې یوه برخه هم په بشپړ ډول ناسم دي. جیف سیشنز د ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امریکا یو سناتور و. ویل کېږي روسیې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده، خو مسکو په وار وار دا تور رد کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي تمه ده چې راتلونکې اونۍ په پای کې به د انتخاباتو یعنی د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
زه امیدوار یم چې په دې راتلونکې هفتې اخره پورې به د ټاکنو نیټه معلومه شي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو پر امتداد د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش فعالیتونه په څه حال کې دي.
سر گروپ ها و قمندانان و رهبران داعش در افغانستان پاکستانی ها هستند. هنوز اتباع عربی که دارای هویت معرفی شده باشند از رهبران داعش به افغانستان بر نگشتند.
د هغه بدنصیب کورنۍ حال هم درکو چې د اتو تنو څخه یوازې پلار او وړوکی زوی پاتې او نور ټول اروپا ته پلاره مړ شوي دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه او منځنۍ صفه 1290 د سحر لونه د مخام تر و بجو پورې ووري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه وخت رسیدلی چې په دې هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو بهیر ګړندی شي. نجیب الله احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د راتلونکې اونۍ تر پایه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانېږي. د اوسنۍ ولسي جرګې د پنځم تقنیني کال د کار دوره د 1940 کال د سرطان په میاشت کې د قانون له مخې پای ته رسیدلې ده، خو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو دروستلو له کبله تر اوسه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه دي ترسره شوي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هیله ښودلې چې تر راتلونکې اونۍ پورې باید د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه سي. نجیب الله احمدزی تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه:
زه امیدوار یم چې په دې راتلونکې هفتې اخره پورې به د ټاکنو نیټه معلومه سي او راتلونکې ټاکنې ډېرې شفاف، بېطرفه او عادلانه او سرتاسري په ټول افغانستان کې
شغلی احمد زای وی اوس چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درلین شاه مشر وټاکل سو او هم ولسمشر د یو فرمان په صادرولو سره د ثبت احوال نفوس قانون د شپږمې مادې تعدیل توشیح کړ، نو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره چارې ګړندې کیږي. په دې تعدیل سره پر فردي مشخصاتو سربیره په برېښنایي تذکرو کې به د دین، قوم او ملیت کلمې ولیکل سي او د برېښنایي تذکرو د ویش ستونزه پرې هواریږي. د افغانستان حکومت وایي د دغو تذکرو ویش د هغې وه د وګړو په اړه د یوې دقیقې شمیرې د نه درلودو ستونزه هواروي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ویل که څه هم د دغو برېښنایي تذکرو ویش ډیر وخت غواړي، خو د ښاغلي احمدزی په خبره دا کار د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي. په دې ځای کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې اوس د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو په وړاندې عمده ستونزې څه دي؟ نجیب الله احمدزی دغه ستونزې داسې یادې کړې:
مونږ خواوشه اوس زره مراکز کم او زیات لرو چې د دې مونږ ادبي کوم چې اکثره مراکز په شخصي کورونو کې دي. مونږ غواړو چې هغه عمل منفذ انتقال کړه چې تر څو خلک په اسانۍ سره وکولی شي مراکزو ته لاسرسی پیدا کړي. غواړو په شفافیت کې د ووټر لیست جوړول، ځکه دا یو ډېر مهم دي. دا دوه عمده کارونه دي چې د انتخاباتو کولو نه مخکې انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا موږ وکړو.
تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي رفیع الله بیدار د دغو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې د انتخاباتي حوزو په اړه سلا مشورې، د تیرو انتخاباتو کارتونو ته اعتبار ورکول او یا د نوي کارتونو د ویشلو په اړه ارزونې، د رای ورکونکو لیست جوړول او د اړین مالي او لوجستیکي ملاتړ ترلاسه کول هغه ستونزې دي چې دا کمیسیون یې باید تر انتخاباتو د مخه حل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر له حکومت څخه غواړي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د امنیت تابع وکړي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه وخت رسیدلی چې په دې هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د سرسره کولو لپاره بهیر ګړندی شي. نجیب الله احمدزی هیله څرګنده کړه چې د راتلونکې اونۍ تر پایه به د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس لې
فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونه کې په صفه ډول اوریدلی شي. دوستانو د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د یو کله زر غږونه ډرامې په اړه ژوندی بحث هم اوریدلی شي. نن له تاسو سره په دې غږیږو، هغسې چې که په کور کې د نن د ښځو ونډه او کار مهم دی، آیا د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره هم د هغوی ونډه مهمه ده او که څنګه؟ د هو او نه دلایل مو تر هغې چې خپرونه پیلېږي کولی شي زموږ غږ ثبتوونکي شمیرې ته واستوئ. شمیره مو ده 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. په همدې خپرونه کې د ښځو د حقونو فعاله میرمن روشن سیرن د کابل په سټوډیو کې زموږ له همکار یوسف خان زدران سره خبرې کوي. چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو پر امتداد د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش فعالیت د پراختیا په حال کې دی. نوي سیمې نیسي او د وسلوالو استخدام یې زیات کړی دی. په سیمه کې د داعش د یوې څانګې د خراسان ولایت غړو په وروستیو کې په پاکستان کې پر یو زیارت د حملې مسؤلیت واخیست چې لږ تر لږه نوي کسان پکې وشل شول. د رویټرز خبری اژانس په حواله د افغانستان او پاکستان ګډو پولو ته نږدې د داعش د فعالیت له پراختیا سره په ټوله سیمه کې وسلوالې حملې زیاتې شوې دي. فرشته جلالزی د رویټرز خبری اژانس د دې رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د داعش د فعالیت پراختیا شایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته نوې ستونزې پیښې کړي، ځکه هغه باید په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. اوس مهال وسلوال طالبان د افغانستان امنیت ته اساسي ستونزه بلل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې په منځني ختیځ کې به د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه یوسي، خو په افغانستان کې چې له 15 کلونو راهیسې امریکایي ځواکونه د تروریزم پر ضد جنګیږي، د داعش د فعالیت په اړه د ټرمپ د ادارې نظر ډېر نه دی څرګند. د ارګ د مطبوعاتي دفتر وویندوی شاه حسین مرتضوي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې داعش یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې او نړۍ ته ګواښتي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایی ریاست ویندوی جاوید فیصل خبریالان ته په کابل کې وویل چې د سیمې هیوادونه د داعش په ګډون د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد نوم یې وانه خیست.
تروریستان کسه طالبان دي، کسه داعش دي، یا هم نور تروریستي ډلې دي، هغوی د افغانستان لباندې مراکز لري، د هغوی ملاتړ د سیمې هیوادونه کوي.
دا لاندې څرګنده چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د داعش وسلوال مستقیم ارتباط سره لري که نه لري، خو د خراسان ولایت ډلې زیات غړي افغانان، پاکستانیان او د منځني آسیا د هیوادونو خلک دي. د دې ډلې درېو غړو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې یو شمېر عرب سلاکاران لري چې د پروپاګندې استخدام او د حملو لپاره د اهدافو په ټاکلو کې مرسته ورسره کوي او مشورې ورکوي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو قومندانان له داعش سره یو ځای کیږي او د داعش وسلوال له طالبانو سره، نو له دې امله وضعیت پیچلی دی او په دې اړه ډېرې په زغرده خبرې نشي کېدلی. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې و چارواکي راجا عمر خطاب رویټرز ته ویلي د داعش وسلوال له افغانستانه حمله کوي او دوی په دې اړه څېړنې کوي چې په لاهور کې وروستۍ حمله ته له افغانستانه وسلوال ورغلي وکنه. تاب ویلي چې دوی هم داراز پر دې امکان څېړنه کوي چې په سند کې په یو زیارت کې د وروستۍ چاودنې لپاره کومې سیمه ییزې وسلوالې ډلې له داعش سره همکاري کړې وه. خو په افغانستان کې د چارو یو څارونکی جاوید کوهستاني وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د داعش تر بیرغ لاندې فعالیت کوي تر ډېره حده هغه پاکستانی طالبان دي چې د اسلام آباد د ګټو لپاره جنګیږي. د شاغلي کوهستاني په وینا د پاکستان حکومت غواړي د داعش تر بیرغ لاندې د دې کسانو په مرسته هغه پاکستانی طالبان وځپي چې د پاکستان د دولت مخالفت کوي. د کوهستاني په باور داعش تر اوسه پاکستان ته ګواښ نه دی پیښ کړی.
بیشترین افراد سرگروپ ها، قمندانان و رهبران داعش در افغانستان پاکستانی ها هستند. هنوز اتباع عربی که دارای هویت مشخص یا معرفی شده باشند از رهبران داعش به افغانستان بر نگشتند. داعش بیشتر رهبریش از پاکستان است. هنوز دیده نشده که تغییری برای پاکستان باشند.
شاغلی کوهستاني زیاته کړه چې د افغانستان حکومت هم په ختیځو سیمو کې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد د کرام عملیاتو په کولو کې ناکام شوی چې په رښتینی ډول د افغانستان امنیت ته خطر پېښولی سي، چې په دې کې د داعش ډله هم راځي. خو په افغانستان کې د امریکا لوی قومندان جنرال جان نیکولسن وایي چې هلته د داعش تر درېمې برخې زیات وسلوال د بې پیلوټه الوتکو او ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. امریکایي چارواکي د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس وایي چې د داعش زیات وسلوال په ننګرهار او کنړ کې میشته، خو دوی وایي ممکنه ده چې د نورو کوچنیو ډلو وسلوال هم تر حملو وروسته ادعا وکړي چې له داعش سره تړلي دي. د رویټرز په حواله په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د دقیق شمیر تخمین ګران دی، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی جنرال چارلز کلیفتن وایي چې داسې انګیرل کیږي چې د دغو وسلوالو شمیر به د 200 په شاوخوا کې وي. جنرال کلیفلند له ازادي راډیو سره په یو وروستۍ مرکه کې وویل،
موږ ته هم په دې اړه راپورونه رسیدلي دي چې داعش په شمال او یو شمېر نورو سیمو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي، خو موږ په دې اړه کوم کره اسناد او شواهد نه لرو او نه هم استخباراتي ارګانونو دغه موضوع تایید کړی ده. زموږ په اند یو شمېر ورانکاري او نورې ډلې ادا کوي چې دوی داعشیان دي او دوی دا کار د شهرت د ترلاسه کولو لپاره کوي. زموږ نظر دا دی چې داعش د ننګرهار او کونړ په ځینو سیمو کې په ابتدایي ډول فعالیت لري. داعش یو ښکاره ستونزه ده، خو زموږ په نظر د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو هوایي عملیاتو د دوی په شمېر کې کمښت راوستی.
as well as the terrain that they control.
خو افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو شمیر لشتلجه یو نیم زر تر رسیدي. د چارواکو په وینا د داعش وسلوال شایي څه باندې 8000 فعال مرستندویان او همکاران ولري. د څارونکو په باور د منځنۍ اسیا له جمهوریتونو لکه ازبکستان هم وسلوال افغانستان ته ځي، او یو شمېر هغه وسلوال چې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي له داعش سره یو ځای کېدو ته زیات تمایل لري.
د افغانستان او پاکستان په سرحدونو او د غرس دواړو هیوادونو کې مو د اسلامی دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیتونو او دا چې دا فعالیتونه څومره جدي دي او څومره د اندېښنې وړ دي په دې اړه مو له فرشته جلال زی واورېدل. له سلطان محمد سرور ورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د افغانستان په اړه د پاکستان ماتې ژمنې او چلول دا په امریکایي فوربس مجلې کې د یو مطلب عنوان دی. فوربس وړاندې لیکي افغانستان څو ځلې شکایت کړی دی چې پاکستان نړیوال تړونونه مات کړي، د پولو په اوږدو کې تیری کړی او افغان کډوالې په زور له خپلې خاورې بهر کړي دي. کابل ویلي چې د سوداګرو په مخ د پولو تړل د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان او د کډوالو شړل د ملګرو ملتونو د مقرراتو خلاف کار دی. فوربس مجله لیکي پاکستان چې د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان او ملګرو ملتونو غړی دی، وروستي اقدامات یې د افغانستان په اړه د ژمنو د ماتولو تازه مثالونه دي. مجله لیکي چې د پاکستان دغه اعمال ښیي چې دغه هیواد د افغانستان په هکله خبرو کې د ډاډ وړ شریک نشي ګڼل کېدی. پاکستان دوه اونۍ مخکې د سند په لال شهباز قلندر زیارت کې برید څخه وروسته چې 125 کسه پکې مړه شول او پړه یې په افغانستان واچوله، افغانستان سره خپلې پولې وتړلې او په دې پلمه چې پاکستانی طالبان او جماعت الاحرار په نښه کوي، د افغانستان په ختیځ کې سرحدي سیمو باندې د توپونو او توغندیو ډزې وکړې. فوربس مجله زیاتوي چې په سرحدي سیمو بریدونه افغانستان لږ تر لږه په څلورو دلیلونو ناهیلي کوي. لومړی دا چې پاکستان د دغو بریدونو لپاره د کابل اجازه نه ده غوښتې او د جنگي مقرراتو لمخې دغسې یو اجازه ضروري ګڼل کیږي. دوم دا چې پاکستان د 2014 کال د توافق خلاف پوله تړلې ده. دریم دا چې د فوربس مجلې په لیکنه پاکستان عجیبه ریاکاري کوي. د افراطینو کمپونه او مشرانې نسبت افغانستان ته په پاکستان کې زخت ډیر دي. څلرم دا چې د تروریستانو ډیر مرکزونه او اصلي هستې دننه په پاکستان کې دي چې کولای شي اور باندې بریدونه وکړي. مجله وړاندې لیکي افغانستان په تیرې فبروري میاشت کې په پاکستان کې د 200 تروریستي مرکزونو او 850 تروریستو مشرانو لیست اسلام آباد ته وسپاره. فوربس لیکي په دې چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستانو هستی لري، خو بیا یې هم په افغانستان د توپخانی بریدونه وکړل، نو د افغانستان منتخب حکومت سره خپل مخالفت څرګند کړ نه تروریستانو سره. شیکاګو ټریبیون ورځپاڼې هم خپلې وروستۍ ګڼې کې د افغانستان لپاره د واشنگتن د پالیسي په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه په کانګرس کې د جمهور رئیس ترامپ د دوشنبې د ورځې وینا ته اشاره کوي او وایي چې د ښاغلي ترامپ په خبرو کې هغه مهال د هیلو نښې ولیدل شوې چې په دفاعي برخه کې د لا زیاتو مالي منابعو د لګولو خبره وکړه. هغه وویل چې موږ باید جنګونه په بری ترسره کړو او یا هیڅ اصلا جنګ ونه کړو. شیکاګو ټریبیون لیکي کچېرې جمهور رئیس ترامپ په خپلو دغو خبرو کې ریښتونی وي، نو د افغانستان په هکله باید یوه قاطع پرېکړه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په جنگ کې د بری نښې نه لیدل کیږي. د مطلب لیکونکي وایي چې واقعیت دا دی چې موږ دغه جنگ بایللی دی. هغه وایي چې دغه 15 کلن جنگ د امریکا تر ټولو اوږد بهرنی جنگ دی او موږ نسبت هغې ورځې ته چې افغانستان ته ولاړو د بریالیتوب څخه اوس ډیر لري یو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په ازادي راډیو وبانه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. سید ولی نورزی هغه افغان دی چې اروپا ته د رسیدو په لار کې کورنۍ ورکه شوې ده. هغه اوس له خپل یوازیني ماشوم زوی سره په برتانیا کې دی او د ناڅرګند برخلیک په انتظار پروت دی. ملګري ملتونو وایي یوازې روان کال په لومړیو میاشتو کې تر 2.5 زیات ملکي افغانان د جګړې له امله وژل شوي او نږدې 6000 کسان زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د دې رپورټ پر اساس د وژل شوو زخمیانو په دریو کې یوه برخه ماشومان دي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یا یونیسف یونیسیار وایي د خراب امنیت له امله د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 40,000 زیات افغانان یوازې د سمندر له لارې اروپایي اتحادیې او انګلستان ته رسیدلي دي. هغوی پر دې لارو د تک پر مهال سختې ستونزې ګاللې او حتی د مرګ له خطر سره هم مخامخ کیږي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
ګارډین لیکي چې د کندوز اوسیدونکی سید ولی نورزی له خپلې میرمنې او وو ماشومانو سره یو کال مخکې اروپا ته روان سو. نورزی او کورنۍ یې د زرهاو نور افغانانو په څیر ایران، ترکیه او بیا له هغه ځایه اروپا ته د تګ نیت کړی و. د ورځپاڼې په لیکنه نورزی او کورنۍ یې غوښتل چې د وسلوالو طالبانو له جګړو ځان وژغوري او د ژوند لپاره یو خوندي ځای پیدا کړي. سید ولی نورزی او د هغه کورنۍ له کندوز تر روانېدو وروسته ایران ته ورسېدل او غوښتل یې چې له هغه ځایه ترکیه ته ولاړ سي. دوی داسې انګېرله چې له ترکیه به اروپایي اتحادیه ته واوړي. دا کورنۍ د شپې په تاریکه کې له لږ تر لږ نورو 100 تنو سره چې هغوی هم اروپا ته د رسېدو په تکل وتلي وو د ایران او ترکیه په غرنیو سیمو کې روان وو چې ناڅاپي د ډزو غږ سو او د دوی ډله سره وویشل سوه. سید ولی نورزی ګارډین ته ویلي کله چې ډزې پیل سوې خپل 9 کلن زوی ولی خان نورزی یې تر لاس نیولی وو. د ډزو له بندېدو او د ګرځونو له لرې کېدو وروسته نورزی ته څرګنده سوه چې د هغه د کورنۍ پاته غړي نادرکه سوي دي. سید ولی او 9 کلن زوی اروپایي اتحادیه ته تر رسیدو وروسته فرانسې ته تللي او له هغه ځایه بیا په لارې کې تر بریتانیا رسیدلی دي. خو له یوه کال راهیسې د سید ولی د میرمنې او د شپږو اولادونو د مرګ یا ژوند درک نسته. ګارډین لیکلي چې سید ولی نورزی اوس هر سهار خپل زوی ولی خان ښوونځي ته بیایي او پاتې ورځ د خپلو ورکو اولادونو او میرمنې په اړه فکر کوي. هغه د انګریزي ژبې زده کړې ته هم ملا تړلې. خو د ګارډین خبریال وایي ډېر پکې تکړه نه دی ځکه 9 کلن زوی تر ډیره هدا رواني انګریزي خبري کوي او حتی د خپل پلار ترجمانی کوي. سید ولی په هغه زرها او افغانانو کې دی چې اروپایي اتحادیه او انګلستان ته تښتیدلی دي خو لا هم اسناد نه لري او برخلیک نه دی معلوم. په وروستیو کې په سویډن کې درې افغان ځوانانو چې د پناه غوښتنې لیکونه یې رد شوي وو ځانونه ووژل. په فرانسې کې ومیشت افغان بکتاش واقعبین ازادي راډیو ته وویل چې زیات کسان چې غوښتن لیکونه یې ردیږي له داسې مایوسۍ سره د مخامخ کېدو توان نه لري.
واقعا درد داره. سیستم یوریدک اروپا که مشمول دقیقا معلوم نیست 24 یا 26 کشور است، هر جای برید انگشتان بیرون میبره و مانعش است که باید برگردی افغانستان چون دیگر راهی نیست اگر رد بخوره یک شخص.
اروپایی تادیه وایی هر غیر قانونی افغان پناه غوښتون که برت استنوی چی پا اروپا که ده پاته که دو پا شرایطون دی برابر لافغانستان های ده بیکاری او اقتصادی ستون دولامله پناه ورورده. اروپایي هیوادونو له افغانستان سره ژمنه کړې چې د دې افغانانو د ستنولو په مقابل کې به د افغانستان حکومت ته په 4 کلونو کې 5.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. اروپایي اتحادیه ویلي چې زیات افغانان د اقتصادي ستونزو او کارونو د نشتوالي له امله ورغلي نو له دې امله به خپل هیواد ته واستول شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي اقتصادي ستونزې شته خو زیات افغانان د امنیتي مشکلاتو له امله د تېښتې هڅې کوي. اروپایي اتحادیه په وروستیو کې زیات شمېر افغانان بیرته ستانه کړل او زرهاو تنه لا هم بې برخلیکه پراته دي. ګارډین ورځپاڼه وایي سید ولی نورزی په هغو پناه غوښتونکو کې دی چې د پناه غوښتنې لیک یې یو وار تیر کال رد شوی دی. هغه سږ کال بیا د برتانیې له حکومته د پناه غوښتنه کړې او لا هم منتظر دی چې د برتانیې حکومت به څه ډول ځواب ورکوي. ګارډین لیکي چې سید ولی نورزی غواړي د برتانیې حکومت داسې یو سند ورکړي چې دی پر اساس سفر وکړي او د خپلې ورکې کورنۍ حال معلوم کړي. زیات افغانان چې د سید ولی نورزی په څیر بریتانیا یا اروپایي اتحادیه ته تللي له بیرته ستنېدو ویره لري، ځکه په افغانستان کې روانې جګړې، ناوړه اقتصادي وضعیت او د کارونو نشتوالي د ورځني ژوند کړۍ پر خلکو تنګه کړې ده. خو د افغانستان حکومت وایي د بیرته ستنېدونکو افغانانو لپاره د بیا میشتېدو د ښو شرایطو په برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل لپاره پر یو لس کلن پلان کار کوي. د کډوالو بیرته ستنېدونکو وزارت یو ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د افغانستان جمهور رئیس د کډوالو عالي کمیسیون ته دنده وسپارله چې لس کلن پلان دې جوړ شي چې مختلفې کمیټې پرې کار کوي. کوم موارد چې په دې پلان کې باید ځای شي هغه په اصلي سیمو کې د راستنېدونکو ځای پر ځای کول او د دولت د نورو ارګانونو په مرسته د دوی لپاره د دایمي کارونو د زمینو برابرول شامل دي.
په افغانستان کې یوازې جګړه او بې امنیتي د زیاتو خلکو د تېښتې دلیل نه دی، بلکې کمزوری حکومت او په دولتي چارو کې فساد هم د زیاتو خلکو د مایوسۍ عمده سبب دی. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ په تر ټولو فاسدو هیوادونو کې ګڼلی دی.
پام وکړئ، د مهمو خبرونو لنډیز ته. د بغلان چارواکي وایي د طالبانو له ولکې څخه د دې ولایت د طالب برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره شدیده جګړه روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي تمه ده چې د راتلونکې اونۍ تر پایه د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. القاعده شبکې تایید کړه چې د دوی دوهم درجه مشر په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې په القاعده شبکې په دې وروستیو کې شل هوایي بریدونه کړي دي. او د پاکستان د احصایې اداره وایي دغه هیواد د 19 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره د سرشمیرنې یا احصایې لپاره چمتووالی نیسي. دوستانو، د خبرونه پاتې برخه یو کله زر غونه د ازادي رادیو ډرامې ته ځانګړې شوې دي. ډرامې نو ورسته ډرامې پورې اړوند بحث هم خبريږي. د بحث کوربه یوسف خان زدران دی او په دې بحث کې نن په دې خبره کیږي چې د خزو ونده د ټولن لپاره څومره مهمه ده او خزه د ټولن لپاره څه کول شي.
یو کلی زر غاگونا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خونکی عادلی د اسلام د تاریخ د لومړنۍ خونکی بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها په باره کې شاګردانو ته معلومات ورکړل. پوس بواورو چه صابر د شورا خزانه دار او خون کې لیلما په سیمینار کې سوای.
سیمینار ته راغلی او عزتمنو او محترم هزارو تاسو د خزو د حقونو په اړه مختلف موضوعات واوریدل. اوس به څوک ما ته وایي چې د وی کورنۍ د خوشبختی راز په څه کې دی؟ چا لاس پورته کړی؟ مهرباني وکړئ. تاسو
مولای سه محترم، یو کورنۍ هغه خوشبخته کیدای شي چې د یو بل حقونو ته درناوی ولري.
معلم صاحب لایل ما ښه خبره وکړه.
صابر خانه، همدا صدا حق د الله جل علا شانه صفات ده. هغه بنیادمان چې د رحمان پروردگار په لار زی حق پلوی دی، د نورو حقونه نه تر پښو لاندې کوي، په خلکو کې به عزتمن وي. خانو صابر خانه، تاسو وایئ چې خلک څه ډول د یو او بل په حقونو پوهېدای شي؟
مولوي صاحب، تاسو موږ ته راوښودل چې خلک هغه وخت د یو بل په حقونو پوهېدای شي چې په دین وپوهېږي، پوهه ولري او له قوانینو خبر وي.
ماشاءالله ماشاءالله، ستاسو ځواب بالکل سم دی، خو زه له محترمو حضارو نه یوه بله پوښتنه هم کوم. خو وارخطا کیږی به نه، پوښتنه آسانه او روښانه ده، ټول به پې وپوهېږی، ځکه چې موږ او تاسو یا ورسره مخ یو او یا هم انشاء الله ورسره مخ کېدونکي.
مهرباني وکړئ مولوي صاحب،
پوښتنه دا ده چې د یوه هلک او نجلۍ د واده په برخه کې کورنۍ څه مسؤلیت لري؟
مولوي صاحب دا پوښتنه لږه ګرانه ده. معلم صاحب لیلما دې ځواب ووایي.
ځواب یې دا دی چې د کورنۍ د غړو ترمنځ مشوره وي. د کورنۍ مشران په تېره مور او پلار د زوی او لور سره د واده په برخه کې مصلحت وکړي.
بالکل ستاسو فرموده سمه ده، په مشوره کې به ځوان زوی او لور د بې ځایه احساساتو ښکار کېږي هم نه، په جبر به د مور او پلار خوښه هم نه پې ورته پل کېږي. خو د مور او پلار له عقلانه، صمیمانه او دلسوزانه مشورو به هم بې برخې نه وي.
یعنی په مشوره کې دا خیر دی چې هم به د زوی او لور خوښۍ ته پام کېږي او هم به د مور او پلار له تجربو کار اخیستل کېږي.
همداسې ده صابر خانه، د نښې منځ یې وویشت. په دین پوهېدل، په قانون پوهېدل، پوهه لرل، مشوره کول، کورنۍ او حتی ټولنه د ښه ژوند او نیکمرغۍ معراج ته رسوي. موږ او تاسو په هر لمانځه کې همدا دعا کوو چې یا ربه زموږ دا دنیا هم ښه ولري او هغه دنیا هم. الهی آمین یا رب.
آمین.
اسلام زویا، تو ګوره چې دا څوک راغلل.
ښه مورې، اوهو دا خو مې پلار راغی. زه به د ورسې له لارې له کوټې وځم، دا به بیا راباندې مینتونه کوي.
نه مور دې جار شي، داسې مه کوه، ته چې ناروغه وې پلار دې ډېر درته خفه و.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د اسلام پلار ستړی مشي
خیر اوسي؟ ویم خدای دې د اسلام ناوې در باندې وویني چې زه دې په سندرو زړه خوشاله کړم.
پلاره ته ریښتیا وایه، کاسې ټوکې کوې.
اسلامه بچو، په هر شي کې ټوکې خو په واده کې ټوکې نه وي بچې. بله دا چې ستا ناروغۍ مې سترګې خلاصې کړې، ته مې د جګر ټوټه یې زویا. ستا د ارمان په لاره کې به تر کوی قافه مزل وکم زویا.
څه
شکر خدایا.
پلاره ته څومره ښه یې، ته راکه د لاسونه چې ښکلې کړم.
وه سړیه، دا ته نن څنګه په خیر خوله پاڅېدلی یې؟ دا په کومه کلي دې د زړه کلب دروازه خلاصه شوې ده؟
دا د دین په کلي. نن سهار مولوي صاحب له سیمینار نه راووت، بیا مې پوښتنه ترې وکړه چې په سیمینار کې مو په څه شي باندې خبرې کولې.
ښه نو مولوي صاحب څه وویل؟
ویل چې د واده په کار کې باید چې مور او پلار د خپلو اولادونو رضایت او خوښۍ ته پام وکړي. په جبر او زور دې خپله خوښه په زوی او لور نه مني چې دا لویه ګناه ده.
د اسلام پلاره، شکر دی چې د دین خبرې دې په زړه لګېدلې دي. چې داسې ده، زه او ته به دواړه د ګلالۍ په مرکه ورځو، که څنګه؟
مسلوری په پولیسو کې لدان دې سره دې دومره مینه ډېره ده چې اوس په راډیو کې هم دې پولیس او سربازانو سندرې اورې.
پلار جانا، نن زه ډېره خوشحاله یم.
په ایمان خوشحاله شي لورې، خو دې نه ویل چې څه ته خوشحاله کړې.
پلار جانا پوهېږي، نن مې په راډیو کې د اسلام د تاریخ په باره کې داسې خبرې واورېدي چې له سربازۍ او په ملي پولیسو کې لدان دې سره مې نوره مینه زیاته شوه.
بس لورې، له هر کار سره چې مینه وي هغه کې سړی کامیابیږي هم. ښه نو اوس دا اورېدلي معلومات دې له ما سره هم شریک کړه.
ولې نه پلار جانه، مولوی صاحب د اسلام د تاریخ یوه ډېره لویه مبارزه ښځه معرفي کړه.
ښه ښه، دا څه نوم یې ده او څه کارونه یې کړي وو؟
دا مبارکه میرمن بی بی صفیه نوم یې ده، ډېرې لویې کارنامې لري.
بخیلې مه کوه لورې، پلار دې هم په دې کارنامو وپوهوه، دعاوې به درته کوي.
دعا نه دې جار شم پلار جانه، داسې ده چې بی بی صفیه زموږ د مبارک پیغمبر عمه وه. یوه کارنامه یې دا وه چې د احد په غزا کې په توګو غازیانو د اوبو ډک ژای ګرځاوه، خو کله چې د مشرکینو په نیت وپوهېده چې غواړي زموږ مبارک پیغمبر ووژني، سم د لاسه یې وسله واخیسته.
ښه ښه، دا خو نو د زړه سواندۍ تر څنګ ډېره توریالۍ او غیرتي هم وه.
هو، د احد په غزا کې چې ځینې مسلمانان له غزا تښتېدل، هغوی به یې غزا ته راګرځول.
وایم په پیر دې رحمت شه، دا خبرې خو زما لپاره هم نوې وې. ښه، نورې څه کارنامې لرلې؟
او نورې کارنامې دا وې چې د خندق په غزا کې هم وسله اخیستې وه، او محاصره شوي مسلمانان یې د ظالمانو له تورو وساتل.
ښه ښه، نام خو دا دې وي. زما لور ځکه د مور وطن د پولیسو په صف کې خدمت ته ملاتړي چې د وطن خلک په امن او سوله کې ژوند وکړي، ماشومان د شپې ارام او بېغمه خوبولی شي، او سهار مهال په ډاډه زړه په خندا او خوشحالۍ مکتبونه ته لاړ شي.
هو پلار جانه.
خوشحالی نغمه او نغمه گوم کلا بیغه گوم، آخر دا تمنون و آخر را بانده. اتن ده گدا ده ده پیغلو چور ما شور ده، تملون آغا گی گی واده دستا دزوی ده.
والکه دستی شی اتنون یاده وی، ده چا واده ده، ده چا کوجده کی گی، خبر چه ده؟
او ری دلی می دی چه ده خان دلاور خان او زما ده مور ده گران زوی کوجده کی گی. تور کوجدی ورسته بای واده هم کوخته کول دیر زر وشی.
او بخیر مور ده جاشا، خدای خو می ده ارمان زر پورا کی.
حالا زوی د جار شمورې، تو خو می په دې زړه لاس کېږده، له ډېرې خوشحالۍ نه ټوپونه وهي.
اوی جار، هغه دی پلار دې هم راغی.
او زه دلته پټېږم، ته صبر چې دا اوبه هم له جک نه په ګیلاس کې واچوم، چې کله تا زما په مرکه تللی زه به یې درپسې وشیندم.
دا اسلام مورې، او دا اسلام مورې،
راځه وسړیا، لا کوټې ته راغلی نه یې چې نارې دې پیل کړي دي؟
نارې خو به خود به هم کنه، آخر د زوی د کوژدې په مرکه روان یو.
د اسلام پلاره لږ وار وکړه چې هغه نوی لونګۍ خو دې درته راواخلم.
زر راواخله واخځې، چې نن د ډېرې خوشحالۍ نه خدای شته چې په جامو کې نه ځایږم.
خدای دې وکړي چې د ګلالۍ د کوژدې د سمال راکړي، او زه به وایم د سمال یې راوړ سونډې پی پورې پی بوره مسې د اسلام.
واخځې، ته خو په زړه کې ګوړې ماته، خو زه به وایم که د صابر دوی کورنۍ راسه ونه منله، ډېر سخت به مې زړه مات شي، او اسلام خو به خدای مکه بیخي د غم لیونی شي.
درنو اوریدونکو سلامونه او احترامات، په دې هیله چې د جمعې نیکمرغه ورځ مو په خیر پیل کړی وي. زه یوسف زدران مو د ازادي راډیو د ټولنیزو حقوقي موضوعاتو اړوند د خبرونې ته هرکلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې په کلي کې څنګه هر څوک د خپل پرمختګ لالهاند دي، او په دې لړ کې میرمنې هم د ونډې زیاتېدو لپاره خپل پلان لري. د کور دننه د میرمنو رول هغه څه دي چې ممکن ټول خلک پرې ټینګار کوي، خو یا په یو ټولنه او یو هیواد کې د دوی ونډه همدومره د ارزښت وړ ده. د همدې موضوع په اړه د افغان میرمنو د شبکې غړي او د ښځو د حقونو ملاتړي میرمن روشن څېړن سره خبرې کوو، او په اړه ستاسو نظرونه هم اورو. خپل نظرونه مو 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ. اغلې څېړن خپرونې ته په خیر راغلی. ورسره که پوښتنه هم ولرم، ستاسو ټولنه او ستاسو په شان فعاله میرمنې تل د ښځو پر ونډې ټینګار کوي، دا ټینګار اصلا د څه له امله دی؟
ډیره مننه. زه هم غواړم د ازادي رادیو لخوا ټولو هغه اوریدونکو چې زمونږ غږ اوري، نارینه او ښځینه، ټولو ته خپل سلامونه ډالۍ کوم.
وعلیکم السلام.
اصلا خزه د ټولنه نیمایي برخه تشکیلوي، نو په دې حساب باندې په هر برخه کې که اقتصادي، اجتماعي، سیاسي یا د کورنۍ په اړوند هغه خزه چې ډیر په ټولو موضوعاتو باندې آگاهی هم د حقوقی لحاظ هم او هم د اسلام د مقدس دین د اساساتو په اړوند، نو هغه خزه کولای شي چې هم خپل ماشومان، هم خپل کورنۍ او هم په ټولنه کې مهمه ونډه واخلي. نو مونږ چې فعالیتونه کوو په دې باندې ټینګار کوو چې هغه حقونه چې د اسلام د اساسات پا اساس بانده او د افغانستان د نافذه قانون پا اساس بانده ارکل شوه ده خزو ده پاره باید ده غنه خزو گرده واخلی او نارینه باید ده دوی احترام میکوی او ده ده قانون ده پلکولو پا ارتباط بانده حمایتو که خل کورنه
ده. یعنی دیو ضرورت پا اساس ده ده پرمختگ لپاره ده که ده هر چه ده دیل پاره کیگی چه باید امتیازات ولری میرمنی کنه ده دیل پاره چه اصلا حیاتی ضرورت ده طولنه ده پرمختگ لپاره
اصلا پا ده حساب بانده چه ده دوی حق ده کم توپیر نلری. د اساسی قانون 22 ماده وای چې خزو او نارینه مساوی حقوق او وجایب لري. نو په دې حساب باندې هغه خواري او هغه زحمتونه چې د نارینه په ارتباط باندې یا مثلا د زوی په اړوند باندې په کورنۍ باندې مصرفیږي باید خزینه باندې هم مصرف شي یا لور باندې هم مصرف شي.
بلکل پاتو که گو بس که خو اوریدون که سره هم خبری که و فاروق را سره دا میدان ورده که لولایت ناری کنی ولی دا لمرانی اوریدون که در دیر زیاد بخیر راقلی خبروان تستری میشه
منان جانده و ستاتا استاد دا پرگرام ملمت
میره بانی منان خیر سه موضوع مطمئن خیسته دا نظر مو آوری پختنه که لره
زا یو پختنه لرمه که چی ریوی چه یو حالا که جنگه یو سرای یعنی یو بل سرخوش کلی وی کنه دو چه یاد علک کورانه یاد انجلی کورانه ممانعات کروی خونه ور کروی او بیا پورستا که علک او یا انجلی دا کم تکسیتونه پیدا که گی یا کم مشکلات ورطا پیدا که گی دو مسئولیت فده کم رو پگاره گی
دا خیلی موضوع تر دیره خو مونږ په دې اهمیت باندې خبرې کوو. یعنی که چیرې کو په هوای موجود وي په ټوله کې دا ستونزې له منځه ځي، په زور جبري ودونه، په کم سن کې ودونه، لوړ ولور، دا هر څه دي چې د حقونو له پوهاوي سره له منځه تلی شي. تاسو زمونږ سره په لاین کې ښه د اردن کې اړیکه شلیدلې ده. پوښتنه مو مهمن دوی درلودله د یو متوازن پرمختګ لپاره که څوک په شا کېږي مشکل یې په چا دی، نو که چیرې څه ورته ویل غواړي مهرباني.
بله او مخ ما هم اشاره وکړو چې د الیک او د انجلی په ارتباط باندې په کورنۍ کې مساوي حقونه لري او د ازدواج په اړوند باندې هماغه څه چې په اسلام کې ویلی ده چې کله چې یو الیک او انجلی باید توافق ولري دونه توافق ولري چې حتی د نژدې نه خبرې وکړي چې دوی څنګه کولی شي چې آینده ژوند خپل پرمخ ویسي او که دغه نکاب
او فکر کوی چې دا ډول توافق دا د ټولنې د پرمختګ لپاره هم مهم دی.
اصلا دا د دې لپاره زه درته وایم چې که دغه توافق په نظر کې ونه نیول شي یا په زور باندې ازدواج صورت ونیسي نو په دې ارتباط باندې بیا هغه خشونتونه، هغه مشکلاتونه
په ټولنه کې
چې راځي دا نه یوازې د دې ژوند خرابوي، د کورنۍ ژوند خرابوي، بلکې ټولنې ته هم مشکلات
دی. زیاده میربانی را سر اردون که ده پکتیا نده ده پکتیا چمکنیو تزو را سر سمی الله حلیمی تندر پخبروانه که یوزه شوه ده دیر زیاد پخیر رغلی میربانی تندر سب.
السلام علیکم سبحان ده در سبتا تا گران ملمانی خورتا
در
تو طول اردون گتا کدمون نیکیل احترامات وران نیکو ما در تا ما چه ده خط برا که خط ده دیر حقوق امتیازات لری بل دلته په افغانستان کې پوهه موجوده نه ده. که چیرې پوهه موجوده وای په افغانستان ته به پراخ سهم ورکړ شوی و. لویه بدبختي هم دا ده چې پوهه موجوده
نه زمونږ پوښتنه ده. بلې تندر صاحب تاسو په ټینګار بلې تندر صاحب تاسو په حقوقو باندې ټینګار وکړ، نو کچیر د ټولنې د پرمختګ لپاره راشو تاسو په سیمه کې د مغزي تصویر فرزن کول لرو، هغه چې سړی کارونه کوي یا د ښځو ونډه د کور دننه مهمه ده، چې اخلای پخلای کوي، کالی مینځل دي، کور پاکول د سنور، یعنی هغه خو ډیر حیاتی دي د کور د پرمختګ لپاره، د ټولنې د پرمختګ لپاره هم دوی ونډه هغه چې تاسو پر ټینګار کوي چې پوهاوی موجود وي هم دومره مهمه ده، یعنی لاغې پرته ټولنه مخته نشي تللی. بله تندر صاحب اړیکه شلیدلې ده، همدا پوښتنه کستا سو نو کوم مهرباني.
بله اصلا لکه چې تندر صاحب وویل پوهاوی ډیره زیات مهمه ده، باید ام نارینه ام خزینه د خپل حقونو په ارتباط باندې پوهاوی ولري.
خو کله کدا پوهاوی ورکول کی ډیر خلک دا فکر کوي چې تاسو فرزن ولسواکي یا ځین بل څه ته د تبلیغات کې، اوس دا هغه اساسي حقوق دي چې باید خلک خبر شي. فکر کوي دا یو ډیر مهم بحث دی.
دا ډیر مهم ده، او هغه کسان چې د دین عالمي هغه خپله پوهیږي چې اسلام ښځو ته څونه حقونه ورکړی ده، نو په دې حساب باندې که هغوی په دې باندې پوه شي نو د ښځو هغه حقونه چې هم قانون ورته ورکړی ده هم اسلام ورته ورکړی ده هغه هېڅکله تر پښو لاندې نه کوي. نو هغه کسان چې په دې باندې نه پوهیږي نو هغوی ده چې فکر کوي چې ټول حقونه نارینه و
پلاس. ستاسو ژوند ته هم راځو چې کور دننه هم کار کړی او بیرون هم چې کوم ته ارزښت ورکوئ. خو یو ځل شکیلا وردګ پوښتو چې هغه را سره اړیکه نیولې د کابل د خوشحال خان نه. ډېر زیات په خیر راغلی، مهرباني. وعلیکم السلام، مننه چې خبرونه کې را سره ملئ، زمونږ غاورې. بله نه پوهیږم چې په تخنیکي څه مشکل ده که نه، د اوریدونکو مسلسل اړیکه شلیږي، خو مننه که چیرې نظرونه مو پاتې کیږي. مونږ بیا غږ ثبتوونکي ماشین شمېره هم لرو، 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته، د کراته پرېږدئ، حتما یې درته خپروو او راخلو یې. زمونږ یو بل اوریدونکی را سره اړیکه دی، دا اخلو. بله
السلام علیکم.
خپل رادیو غږ مو کبن کې، مونږ سره د ټلیفون لاله روغه کې کې. وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغله، مننه.
زه دران صاحب جوړې بخیر
خیر اوسې مهرباني.
همت له پکتیکانه خبرې کوم.
همت ډیر زیات بخیر راغله، تل مواړی کرا سره نیولې ده، بخیر راغله. مونږ نن بیا په همداسې یو موضوع خبرې کوو چې ستاسو نظر هم راته ډیر مهم دی، د ټولنې د پرمختګ په موضوع. اتمن تاسو خبر زمونږ موضوع لپاره تعقیب کړئ، نظر مو اورو که مونږ سره پوښتنه کوو بیا، مننه.
نو په دې کې شک نشته دا د مو ټولې د اسلامي ټولنه ده، په دې کې دوه قشره دي، یو د اوناسو قشر ده، یو د ذکرو قشر ده. او ټولنه دا داسې مثال لري دغه اوناس او ذکر لکه شا او مخ، یا لکه زهره او بطن. که چېرته ګېډ نه وي نو د شا نه شي پاتې کېدلی، او که چېرته شا نه وي نو مخه نه شي پاتې کېدلی. نو دا سره لازم او ملزوم دي، او دا یو او بل ته اشد ضرورت او اړتیا لري. حقوق که څنګه نارینه حقوق لري، همدارنګه په اسلام کې د اسلام په مقدس دین کې زنانه حقوق لري، او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي هغه نه زه ځینې اخیستلی شم، نه بل څوک ځینې اخیستلی شي، نه هېڅوک یې هم نشي.
بله مولوي صاحب همت، که اوس وخت راشو په دې وخت کې که پرمختګ باندې بحث کېږي، یعنی د هغوی حقونو باندې بحث کېږي. مونږ مخکې مې اشاره وکړه ولور موضوعات دي، فرزن په لوړ ولور او همدارنګه کوچني سن ودونه، جبري ودونه، همدارنګه کله کله د دوی کار. نن سبا تاسو بېوزلي ونې چې کوم ځای ته رسېدلې ده، کونډې یتیمان څه ډول کرنه کې، دې ته څه ډول داسې یو زمینه برابر. بله
په دې کې شک نشته، موږ په زغرده یایو، دلته هم په مجال محافلو کې هم ویلي دي اسلام چې کوم حقوق ښځو ته ورکړي دي، یو خو اجباري نکاح ده، دا مطلقا حرام ده په ټولو مذاهبو کې، دا شي حد نه لري، او دا موږ موثق دلایل په دې باندې لرو. او بل د مهر خبره ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلا هغه مهر یې ډېر کم ټاکلی ده، او مهر خو هغه صداق ورته یایي په شریعت کې دا سته. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم فرمایي اما دا خبره ضروری ده، تعداد هغه کم تعداد چې ده لس درهم ده، او
لس درهم ده، او زیاد بیا به خبرې کوو. صرف مونږ په همدې موضوع ستاسو نظر غوښتو چې کور دننه د ښځو رول مهم دی، د یو اسلامي نظر له مخې چې تاسو په دې برخه کې علم لرئ، د ټولنې د پرمختګ لپاره هم د دوی ونډه همغسې حیاتي ګڼل کېدای شي؟
یو شی سره چې زه مخالف یم او اسلام ورسره مخالف ده، دوی ډېر کارونه کولی شي هغه څه چې د اسلام په چوکاټ کې، اما دا رقم ټولنې ته خدمت شي چې مثلا دوی له نارینه وو سره په یو چوکۍ او په یو کرسۍ هغه وکړي، دې ته نه اسلام اجازه ورکولی شي، نه موږ ورکولی شو او د دې موږ مخالف یو، نو بلکې موږ دې ته ضرورت لرو چې د موږ یو ښځه ډاکټره یي، دې ته ضرورت لرو چې د موږ یو ښځه عالمه یي، دې ته موږ ضرورت لرو چې د موږ ښځه حافظه یي.
مهرباني، مننه ستاسو نظر مو واخیست، خو چې خبرونه وخت کم دی. نو همت خان، موږ تاسو نور نشو غږولی، مننه چې پکتیکانه مو سره اړیکه نیولې وه او د یو دیني عالم په حیث مو سره نظر څرګند کړ. موږ ته ځینو اردوونکو په 0 اووه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته غږیز پیغامونه هم پریښي دي، حتما منتظر به وي دا ورته خپرو.
جعفری فعلم د هلمند ولایته، تاسو دا پیغام سوتوم چې ښځینه او نارینه دواړه په اسلام کې یو شان حقوق لري، د ښځینه او د نارینه حقوقو ته صحیح شرعي او قانوني پاملرنه وکړو. وسلام.
فاطمه محمد زغانی ما د خوصله د خوصله د مغرب شونه مګر د ګاډي جرګوان د حق او عدالت اوستنه د کمیټي رئیس. خوص کې د تعلیم په سطح او یا د خلکو د حقوقو په برخه کې تر ډیره هغه کار شوی دی. په مجموع کې یو لک او یا زرو انجونونه دلته په خوص کې زنانه طبقه یا ښځینه طبقه زیات تعلیم کوي، چې مګر یو شی چې په ټول هیواد کې د اندېښنې وړ دی هغه دا ده چې خلک په لرو اطرافي سیمو کې هما پوهاوی نه لري او پوهاوي ته لاسرسی نه لري.
زه پندو د غزنی ولایت څخه اول خپل احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زما پیغام دا د همیشه د پاره مثال علما ووم چې باندې تفسیر کړی دی او خلکو په دې باندې نظرونه ورکړي دي چې خځې په جامعه کې لوی ونډه لري او مهم رول لري، که چېرته نه لرلای نو وخت حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راغی، الله تعالی جل شانو به له ده سره یو بل مثال وړای ولای، یو بل څوک پیدا کړای ولای، وخت له ده سره دی هوا رغ جل سلام ها په وجود را الله او جد ملګری اسواله. نو صرف د دې خاطر باندې نه چې د دې د نه تولد زیات دي، بلکې له د سره جزون په ټولو چارو کې د همکارۍ په صفات باندې یو ملګری پیدا کړل.
ډیره زیاته مهرباني درنو اوردونکو چې موږ ته د بیلابیلو سیمو څخه نظرونه پرېږدي او د سیمو تصویر وړاندې کوي، خپل نظر څرګندوي. مېرمن روشن زیړن، که تاسو ته راشو دیو مېرمنې پیس باندې چې تاسو په کور دننه هم کار کړی دی، د باندې هم فعالیت کوي، که لږ د لیدلوری لوړ وي، د ټولنې د پرمختګ لپاره درته کوم ارزښت لري؟ ورسره اوردونکو نظرونه هم تاسو اوریدل، وروستۍ تبصره ستاسو.
ډیره مننه. ښځه یوازې د کور د کار لپاره نه ده، دا به زه ووایم تاسو ته، هم په مختلف ادوار د اسلام کې تاسو به لیدلی چې زموږ بیبیان څونه عمده سامي په اجتماعي فرهنګي او حتی د جهاد په وخت کې نیولی ده. نو موږ باید د افغانستان مېرمنې ته کم ارزښت ورنکړو. تاسو پوهیږئ چې په مختلفو دورو کې، که د جنگ وختونه و، که د اختناق و، که د فایر راکت او مرمی حالتو، ټول نارینو خپل پلانونه درلود، خزو هم پکور که خپل ماشومان روزه لیده، هم لار لار کارونه ای په اجتماع کې کړه.
خدای سي تصور موجود دی چې دوی ډېر کله ورتیا ویني لري، تاسو داسې کافی ورتیا لري د رهبری؟
اصلا که زه درته وایم چې په پوهنتون دوره کې که تاسو ښه ځیر شئ، خپل پوهیږئ، تحصیل کردی شکر، تاسو به پوه شئ چې مونږ په پوهنتونونو کې ښه هغه عالي درجه هم درلود، څنګه چې تاسو وایئ چې اول نمره، اما کله چې په ټولنه کې د کار وخت کېده هغه وخت به هلکان شخ یو نکتایی به یې وهلی و او آخر نمره به و په یو جیک چوکی کې به مقررېده.
اما
خدای دې نه کړي پرته د تاسو نه، پرته د هغه کسانو نه چې ډېر بد ونه لګېږي، ټولو ته معلوم ده، ځکه چې تاسو ټولو مونږ ټول په اجتماع کې او په پوهنتونونو کې په درس هم ویلی ده، هلته هم لیدلی ده. اما هغه اول نمره ستاسو چې ونه، ټولنه به دا ورته په نظر کې نیول چې یا به دا د حاضري معلمي، یا به یا معلمي، یا به د حاضري ماموري، یا به یو کوم ځای کې. اما نن سبا مونږ تاسو ګورو چې هغه خزینه چې په دوایرو کې کار کوي د اسلامي حجاب سره سونه پرمختګونه کړی ده، سونه صادقانه کارونه کړی ده. اما تاسو چې ماشوم وی اوس هم شکر زلمیان یاسي، تاسو باندې سونه میندو زحمت
استلی ده. بالکل همداسې ده، د ټولنې یو حقیقت دی.